ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې بندیانو ته په شکنجو ورکولو کې کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د واورې شویدو یا راشې په پیښه کې لږ تر لږه 100 کس مړه شوي دي. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې د ملاتړ کولو په تور 3 کسه نیول شوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1993 کال د هوت د میاشتې اومه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 16 کېږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، د نورو مطالبه ترڅنګ په امریکا کې د داعش د ملاتړ په تور درې تنه نیول شوي دي، په دې باره کې رپورټ لرو. او باید ووایو چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې هم دا اوس د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. په نننۍ لوبه کې چې تقریبا 3 ساعته مخکې شروع شوې ده، افغانستان په چوغه ګټله او توپ اچونه انتخاب کړه. په دې باره کې به زموږ همکار عاشق الله رحیمزی د خبرونې په لړ کې تاسو ته معلومات درکړي. خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونه ته چې طاهر اسګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اورو. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په زندانونو او تحقیق ځایونو کې بندیانو ته د شکنجو او ناوړه سلوک په کمولو کې په تیرو دوو کالو کې یو څه پرمختګ کړی دی. مګر په دغو بندیانو کې درې نیمې برخې ویلي دي چې د هغوی سره اوس هم ښه سلوک نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د ماموریت یو نامه رئیس نیکولا هیسم په یو رپورټ کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ یې خبر کړی، ویلي دي چې زه د نوي حکومت ته هیڅ بیړنۍ توجه ستاینه کوم چې دې مسلې ته اړولې ده، مګر ډېر څه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. هغه د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي اتحاد د حکومت ته هیڅ وعده یادونه وکړه چې د شکنجو د لمنځه وړلو لپاره د یو نوي ملي پلان د تطبیقولو لپاره کړی ده. د ملګرو ملتونو په سژنې رپورت کې د مخکنی رپورت په پرتله د بندیانو په شکنجه کولو او د هغوی سره په بد سلوک کولو کې 14% کموالی شودل سوی دی. د ملګرو ملتونو دغه رپورت چې پرون خپور شوی په افغانستان کې د بندیانو سره د چلن په اړه دریم رپورت دی، او هغه د 2013 کال د فبروري او 2014 کال د دسمبر تر میاشتې پورې د 990 تنو بندیانو سره د مرکو په اساس ترتیب سوی دی.
په افغانستان کې د واوري شویدو یا راشل کبل لشت لږه سل قسم رسوي دي، او شاید د مورشمیر به نور هم پسې زیات سي. چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ دا خبر خپور کړی دی. د ژمي دغه سخته او ډیره واوره د پنشیر په غرنی ولایت کې شوې ده. د پنشیر د والی وکیل عبدالرحمن کبیری په یو مرکه کې د رویټرز خبري اژانس ته ویل چې موږ دومره زیاته واوره او دومره زیات د واوري شویدل په تیرو دیرشو کالو کې نه دي لیدلي. هغه وویل چې که مرکزي حکومت ژر بشري مرستې، ماشینونه او خوراکي مواد ورونه رسوي، نو هغه به په یوې فاجعې بدل سي. سژنۍ ژمی تر دا اوس پورې وچ و، خو وروسته دا طوفانونه پسې راغلي دي.
بله، خبرونو ته دوام ورکوو. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ملاتړ کولو په تور 3 کسه نیول سوي دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی په یو بیان کې چې د دغې ادارې په پاڼه کې خپور شوی، ویلي دي چې د درو تورونو کسانو څخه دوه یې پلان درلودي چې سوریه ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د افراطي ډلې سره یو ځای سي. په دې باره کې به رپورټ د خبرونې په لړ کې واوري.
د امریکا سترې محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ د یوې مسلمانې ښځې سره د تبعیض کولو په اړه د هغې ادعا واورېدله. هغې د جامو یوې مشهورې مغازې ته د کار لپاره غوښتنلیک ورکړی و، مګر دغې مغازې له دې کبله غوښتنلیک رد کړ چې هغې حجاب کړی و. سمینتا ایلاف کله چې په 2008 کال کې د اوکلاهوما د ایالت د تولسا په ښار کې د ابرکرومبی اند فچ مغازې ته د کار لپاره غوښتنلیک ورکړ، په هغه وخت کې 12 کلنه وه. د مغازې چارواکو پریکړه وکړه چې هغه د دغې مغازې د پلورونکي معیاري کړوړه او څیره نه لري، مګر هغوی ویل دي چې دغې مغازې د خپلو کارکوونکو مذهبي غوښتنې چې ښځو ته د حجاب تړلو اجازه ورکوي په پام کې نیولې دي. ستره محکمه به په دې دوسیه باندې د جون د میاشت تر اخر پورې خپله فیصله وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنی سپا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا د سنا مجلس هغه سیاسي جنجال حل کړی دی چې د کورنی امنیت د وزارت د بودیجې د کمولو په اړه راپیدا شوی دی. د هغه حکومتي اداره ده چې د احتمالي تروریستانو په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سرحدونه او هوایي میدانونه ساتي. سناتورانو پرون د چهارشنبه په ورځ د دوو په مقابل کې په اتنې رایو سره موافقه وکړه چې د دغه وزارت په اړه په اصطلاح د خالص بودیجې په لایحې باندې بحثونه او رایګیري وکړي. د امریکا د استازو مجلس د کورنی امنیت لایحه څو اونۍ مخکې منظور کړې وه، مګر د سنا د مجلس دیموکراتو غړو هغه رد کړې وه او ښاغلي اوباما هم د هغې د ویتو کولو ګواښ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د ایران سره د ضروري خبرو په اړه غلط قضاوت کوي. صدر اعظم نتانیاهو د خپل لیکو د ګوند غړو ته پرون وویل چې ایران ته د امتیازات پور کولو سره امریکا او د هغې انډیوالانو خپل هغه تعهد ترسره نه کړ چې ایران دې د ضروري وسلو د جوړولو د قابلیت د ترلاسه کولو څخه منع کړي. کری د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې هغه څه چې د ایران سره په خبرو کې تر اوسه ترسره شوي دي په حقیقت کې اسرائیل د ایران د ضروري پروګرام د پرمختګ څخه په امن کې ساتلی دي. هغه وویل چې د ایران سره په روانو خبرو باندې انتقاد کوونکي چې د اسرائیلو صدر اعظم هم پکې شامل دي شاید په دې نه پوهیږي چې هغوی په څه باره کې خبرې کوي. کری کانګرس ته وویل چې پالیسي دا ده چې ایران به ضروري وسله ترلاسه نه کړي او هر څوک چې وایي موږ دا معامله نه خوښوو په دې نه پوهیږي چې دا معاملات څه ده. تر اوسه کومه معامله هم نه ده سوې. د اوباما حکومت له دې کبله سخت په قهر او غصه دی چې د امریکا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر ښاغلي نتانیاهو ته بلنه ورکړې ده چې بل اونۍ د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي او په دې حقله یې دیموکراتانو ته اطلاع نه ده ورکړې او ښاغلي نتانیاهو یې بلنه منلې ده.
د روسیې ولسمشر یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې ماسکو به یوکراین ته د طبیعي ګاز استول ودروي که چیرې کیف د ګازو لپاره مخکې له مخکې پیسې ورنکړي. پوتین د چهارشنبه په ورځ داسې مهال دغه خبرې وکړې چې نشي نشانې شي چې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکي او یوکراینی قواوې به اوربان مرات کړي. د فبروري د 12 نیټې څخه چې د یوکراین په ختیځ کې د اوربان اعلان شوی دی، دا لومړی ځل دی چې یوکراین د تلفاتو رپورت نه دی ورکړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د مسکو څخه د باندې د خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې د انرژي لپاره چې یوکراین کومې پیسې روسیې ته ورکړي دي، هغه به یوازې د دوو یا درو نورو ورځو لپاره کفایت وکړي. کیف د روسیې چارواکو دغه خبره بیا رد کړې ده. داسې ښکاري چې د طبیعي ګازو پر سر اختلافات د کیف د هغه تصمیم څخه منشا اخیستی وي چې د یاغیانو سیمو ته یې د ګازو ورکول بند کړي دي.
د روسیې او یوکراین د ژورنالیستانو اتحادیو په دواړو هیوادونو کې د مطبوعاتو په غړو او کارکوونکو باندې د وروستیو حملو له کبله د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د دغو اتحادیو استازو پرون د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د یوې غونډې څخه وروسته خبریالانو ته دا هم وویل چې په یوکراین کې دي د شخړو او جګړو په اړه د غلطو اطلاعاتو ورکولو څخه ډډه وکړي. د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اروپا د امنیت او همکاري د هیوادونو د سازمان استازي دنیا میاتوویچ وویل چې د ژورنالیستانو په مقابل کې تشدد او حملې کمې سوي دي او ټول ژورنالیستان چې په یوکراین کې بندیانو خوشي سوي دي، مګر هغه وویل چې دا د ډاډ وړ نه دی او د ژورنالیستانو د حفاظت او ساتنې او د مطبوعاتو د غړو په مقابل کې د تشدد د مخنیوي لپاره باید چې ډیر څه وسی. په دې غونډه کې د روسیې او یوکراین د ژورنالیستانو د اتحادیو په استازو برسیره د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون، د اروپا د ژورنالیستانو د فدراسیون، د مطبوعاتو د نړیوالې مؤسسې، د بې سرحده خبریالانو د مؤسسې او د اخلاقي ژورنالیزم د شبکې استادو هم ګډون کړی وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو به واوریدل چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې همدا اوس د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. زموږ همکار عاشق الله رحیمزی به د خبرونې په لړ کې موږ ته معلومات راکړي. خو باید ووایو درنو اوریدونکو چې د سکاټلند لوبډلې نه لوبغاړې سوځېدلې دي او 208 منډې یې جوړې کړې دي او څلور باله پاتې دي. دا معلومات و چې اوس موږ تاسو ته درکړه، خو د خبرونې په لړ کې به عاشق الله رحیمزی تاسو ته معلومات درکړي. اوس په مکرې زموږ د خبرونې ډیر پورته. امریکایي چارواکو درې کسان په دې تور نیولې دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د ملاتړ د ولسمشر اوباما، پولیسو او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې د کارکونکو د وژلو د سیسایې جوړوله. چارواکي وایي چې د تورونو کسانو څخه یو یې د قزاقستان او دوه نور یې د ازبکستان دي او په نیویارک کې ژوند کاوه. پامکړې په دې اړه رپورت ده. د امریکا د عدلي وزارت ویلي دي چې امنیتي چارواکو اقرور سید احمدوف چې قزاق دی د نیویارک د جان اف کینیډي په نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي. دغه وزارت وایي چې هغه غوښتل چې اول ترکیې ته او بیا د هغه ځای څخه سوریې ته ولاړ سي. امریکایي چارواکو عبدو رسول حسنویچ جرابایوف هم نیولی دی. هغه د ازبکستان دی او د نیویارک څخه استانبول ته د الوتکې ټکټ رانیولی و. هغه غوښتل چې بله میاشت امریکا پرېږدي. دریم تورن کس ابرار حبیبوف نومیږي او دی هم د ازبکستان دی. هغه بیا د سید احمدوف سره د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو په غرض مرسته کړې وه. د عدلي وزارت وایي چې جرابایوف دې ته تیار و چې کچیرې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ورته امر وسي په امریکا کې تروریستي اعمال ترسره کړي. د نیویارک د پولیسو کمیسار ویلیام براتن په یو خبري کنفرانس کې وویل:
So this is real. This is the concern about the lone wolf inspired to act without ever going.
دا حقیقت لري. دا یو تشویش دی چې په یوازې سر د افراد اقدام وکړي، د دې څخه بغیر چې منځنی ختیځ ته ولاړ سي، او یا د دې تشویش ته چې منځنی ختیځ ته ولاړ سي او هلته د جګړو مهارتونه زده کړي او بیا کوشش وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه سي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو درو کسانو په اړه هغه مهال خبر سول چې جرابوف په یو ازبکي وبپاڼه کې د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیغام لیکلی و. دغه وبپاڼه د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې جرابوف ویلي و چې کچیرې د اسلامي دولت ډله ورته امر وکړي نو ښاغلی اوباما به ووژني. چارواکو دا تور هم لګولی دی چې په دې وروستیو وختونو کې سید احمدوف ویلي و چې یو توپنچه به رانیسي او پولیس او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې کارمندان به ووژني که چیرې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو مخه ونیول سي. د قضیې د جنایي شکایتونو په اساس سید احمدوف ویلي و: موږ به ولاړ سو او یو توپنچه به رانیسو او بیا به ولاړ سو او په پولیسو به ډزې وکړو. بیا موږ به د هغه وسله واخلو، مرمۍ به یې واخلو او د مرمۍ ضد واسکټ به یې واخلو. وروسته به موږ د دوو نورو پولیسو سره دغه کار وکړو، بیا به ولاړ سو د اف بی آی مرکزي دفتر ته او بیا به د اف بی آی خلک ووژنو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې سید احمدوف تېر اونۍ خپلې مور ته تلیفون کړی و او د هغې څخه یې د خپل پاسپورټ په اړه معلومات غوښتي و. د امریکا حکومت دا هم ویلي دي چې کله چې مور یې ورڅخه پوښتنه وکړه چې چیرې ځي، نو هغه ورته وویل چې که چیرې یو کس د دې فرصت ولري چې د اسلامي دولت د ډلې سره سي او بیا حالت او لاړ نسي، د قیامت په ورځ به د هغه څخه پوښتنه وسي چې ولې او د کافرانو په ملک کې ژوند ګناه دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په یو انټرنیټي پیغام کې د دغو تورونو کسانو څخه یو یې ویلي و چې زه اوس په امریکا کې یم خو موږ هیڅ وسلې نه لرو. آیا دا امکان لري چې دلته ژوند وکړو او ژمنه د شهادت کړو؟ څه چې زه وایم هغه دا دی چې په اوباما باندې ډزې وکړو او بیا په ځانونو باندې ډزې وکړو. آیا دغه به هدف ته رسېدل وي؟ په نیویارک کې فدرالي څارندوالۍ لوریتا لنچ چې د ښاغلي اوباما لخوا د لوی څارندوالۍ لپاره نومول سوې ده، وی ویل چې سوریه ته د بهر څخه د بهرنیو وسلوالو ورتګ د هغه ګواښ د څرګندېدو استازیتوب کوي چې زموږ هیواد او زموږ ملګري هیوادونه ورسره مخامخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورټه په کندوز کې د داعش ډله پیدا شوی خوشکاره فعالیت یې نه دی پیل کړی. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز والی محمد عمر صافی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له هغې غونډې وروسته خبرې وکړې چې د علماو او قومي خلکو سره یې د داعش پر ضد د حکومت د ملاتړ په خاطر جوړه کړې وه. د قندوز والی څه موده مخکې ویلي وو چې د قندوز دارچی ولسوالۍ د جند الله او طالبانو مرکز دی چې نوي کسان د ځان سره جذبوي، د جګړې په اړه زده کړې ورکوي او د نورو سیمو وسلوالو سره تخنیکي مرستې کوي. هغه زیاته کړه چې د داعش ډله چې تر اوسه یې په قندوز کې د خپل موجودیت ښکاره اعلان نه دی کړی، علت یې دا دی چې په قندوز کې د جند الله او امارت دوه ډلې طالبان موجود دي. دوی غواړي چې په پټه پر طالبانو کار وکړي او خپل طرفداري کړي. د قندوز والی محمد عمر صافی وویل
دری اواخر راپورهایی که برای ما از طرف مردم ولسوالی های ارچی و امام صاحب و چاردره مواصلت کرده، در حدود 50 الى 70 نفر داعش در ایجا وجود دارد.
په دې وروستیو کې چې د ارچی، امام صاحب او چاردرې ولسوالۍ د خلکو لخوا کوم راپورونه را رسیدلي، تقریبا په دغه ولسوالیو کې له 500 څخه تر 70 کسانو پورې د داعش مخپټي او مشکوک خلک لیدل شوي دي، خو دغه راپورونه دولتي کشفي ادارو تر اوسه نه دي تایید کړي. د امام صاحب ورچی ولسوالیو په ځینو سیمو کې له 13-15 ورځو را په دې خوا د دولتي قواو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله یو شمېر خلک هم له سیمې بېځایه شوي دي. محمد عمر صافی وویل چې قندوز د خارجي طالبانو لپاره یو ستراتیژیک مرکز دی او دوی غواړي چې له افغانستان څخه شاوخوا د مرکزی آسیا هیوادونو ته واوړي.
این منطقه یک منطقه استراتژیک برای طالب ها خارجی هستند. طالب های خارجی که و هدفش افغانستان، مرور از افغانستان و نفوذ با در ممالک همسایه و بالاخره به مناطق آسیای میانه و
دا سیمه د خارجي طالبانو لپاره ستراتیژیک سیمه ده. خارجي طالبان چې له افغانستان څخه تیرېدلې هدف او په منځنۍ آسیا او شرقي آسیا کې خپل فعالیتونه پراخ کړي، دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي تر څو دغه لار وساتي او قندوز څخه نورو هیوادونو ته واوړي. د قندوز والی دا هم وویل چې دوی د مخالفو وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې له 13-15 ورځو را په دې خوا جریان لري. هغه زیاته کړه چې دولتي قواو زیاته سیمه له مخالفینو پاکه کړې ده.
جنگ اضافه تر از 15 روز میشه که جریان داره. جنگ توقف نکده. تلفات دشمن در اینجا 100 نفر کشته است و 160 نفر زخمی داره. تلفات نیروهای امنیتی ما
له 15 زیاتی ورځې کیږي چې جګړه روانه ده. جګړه نه ده ودرېدلې. په دغو عملیاتو کې د مخالفینو سلطنه وجل شوی او 168 تنه یې ټپین شوی دي. په دغو عملیاتو کې 14 تنه افغان سرتیری وجل شوی او 2 ټانکونه تخریب شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو څخه زیاتې وسلې هم ترلاسه شوی. هغه وویل چې دوی له کابل څخه د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو لپاره د تازه قوې غوښتنه کړې، خو په تیرو 2 ورځو کې چې واوره ورېدلې ده عملیات درول شوی دي. محمد عمر صافی په دغو جګړو کې د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه د سی ویل
ملکی خلک هم تلفات لري په سیمه کې، ځکه چې مشکل دا دی اکثره ملکان کم په ځنې په یو ځای کې تداوی کیږي، ځنې په بل ځای کې تداوی کیږي. موږ تر اوسه پورې د 3 نفرو اطلاع لرو چې 3 ملکی وګړي هلته شهیدان شوي.
په ارچی او امام صاحب ولسوالیو کې د جګړو له امله د هغو کلو خلک چې مخالفین پکې وو وتلی دي. یو شمېر یې د تخار ولایت ولسوالیو ته او ځینې نور یې د قندوز ولسوالیو او مرکز ته راکډه شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکریټ څولاندو او مهم خبرونه ته ملګری ملتونه وایي چې افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې بندیانو ته د شکنجه او ناوړه سلوک په کمولو کې په چیرو 2 کالو کې یو څه پرمختګ کړی دی، مګر په دغو زندانونو کې درېمه برخه ویل دي چې د هغوی سره اوس هم ښه سلوک نه کیږي. په افغانستان کې د واورې شویدو یا راشې له کبله لږ تر لږه سل کسه مړه سوي دي او شاید د مړو شمېر به نور هم پسې زیات سي. چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ دا خبر خپور کړی دی. په امریکا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ملاتړ کولو په تور درې کسه نیول سوي دي. د امریکا سترې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې مسلمانې ښځې سره د تبعیض کولو په اړه د هغې ادعا واورېدله او د امریکا د سنا مجلس هغه سیاسي جنجال حل کړی دی چې د کورنۍ امنیت د وزارت د بودیجې د کمولو په اړه راپیدا سوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې همدا اوس د افغانستان او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی چې دغه لوبه یې تعقیب کړې ده، دا دی په تلیفون کې زموږ سره دی او د هغه څخه به نور جزئیات واخلو. رحیمزوی صاحب، تاسو په خیر راغلاست. دا دی اوس خو د سکاټلند بیټینګ ختم سو او سکاټلند 210 منډې جوړ کړې دي، نو په بلین کې افغان لوبډله څنګه وه او کوم لوبغاړي د سکاټلند ډیر لوبغاړي اوټ کړل؟ عاشق الله صاحب، تاسو په لین کې یاست؟ عاشق الله صاحب پلین کې تاسو یاست؟ عاشق الله صاحب
تاسو غږ زورم زما غږ؟
بله. وو څنګه د دې اوس خو د سکاټلند بیټینګ ختم سو عاشق الله صاحب، او 210 سکاټلند منډې جوړې کړې دي، نو په بالینګ کې افغان لوبډله څنګه وه؟
بهترین بالینګ وکړ. نن لکه مخکې چې هم ما اوریدونکو ته یادونه وکړله چې د افغانستان لوبډلې په هغه ځای کې چې څه ډول بالر ضرورت و او د کم بالر ضرورت و هماغه بالر یې ولوبه و. په کوم ځای کې چې وکټ یې اخیستل کېدای شوای، وکټ اخیستونکی بالر راوسته. په همدې خاطر باندې د افغانستان بالرانو نن بهترینه لوبه وکړله. شاپور زدران کله سورو کې یوازې 38 منډې ورکړې دي، څلور لوبغاړي سزولې دي. همدارنګ زمنګ بل تکړه لوبغاړي دولت زدران کله سورو کې یوازې نه ویشت منډې ورکړې دي او درې لوبغاړي سزولې دي. حمید حسن یو لوبغاړی وسوځو، ګلبدین نایب هم یو لوبغاړی وسوځو، پخپل محمد نبی هم یو لوبغاړی وسوځو. نور ورځ کې موږ معمولا و بالران لوبول، یو کله 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 اته شول. نن هم یوازې شپږ بالران، هغه کې جاوید احمدی ته صرف یو اور ورک، نور ټول زمنګ بالرانو لس اورونه لوبول. اکثر بد وخت د بد سره چې زمنګ د خ بالرانو مثلا شاپور زدران، دولت زدران، حمید حسن اورونه به پاتې کېدل. او نن خوشبختانه یو اورم پاتې نشد دی زمنګ د هغه ټاپ بالرانو. ټول خبالنګ وک 210 منډې دومره ځات نه دي. د افغانستان لوبډله کې چې دا مغه لکه د مخېلو به چې وکړلې د سریلانکا سره او همدارنګه د بنگلاديش د لوبډله سره.
بله،
نو ان شاء الله چې
ما هم شکلا صاحب دغه پښتنه کول چې د 210 منډې څومره دي ساس په نظر ده
د سکاتلند د لوبډله سره؟ د ټوپ اچونې په برخه کې د بالنګ په برخه کې د بالر نشته چې د افغانستان بیټسمنان دي تینه وویریږي، د افغانستان بیټسمنان دي دغه په مقابل کې رنز ونی شکړای. نن خوشبختانه موږ ګلبدین نایب هم په لوبډله کې لرو چې البته په دنور لوب کې زمونږ سره نه ونو تر اخره پورې. تقریبا موږ و خ بیټسمنان لرو، نو هر یو کده سي په مشترکه دیش شل رنځونه وکړي، ان شاء الله چې بریا دومره لري. نه
یعنی څونه چانس په افغانستان خو په بیټینګ کې به څنګه یې په
بیټینګ کې ډېر کده لکه مخکې د حمید حسن سره چې کله د لوبې د پای کله لوبه پای ته ورسېده، البته د سکاټلند لوبه چې ورسېده د حمید حسن نه اندغه پښتنه وکړله چې تاسو مثلا 210 څومره دي؟ هغه ویلي چې دومره زیات نه دي، ځکه چې مثلا د سریلانکا د لوبډلې سره موږ ښه لوبه وکړله، د هغوی سره د متحده د بنگلاديش د لوبډلې سره هم موږ ښه لوبه وکړله. نو که چېرته هغه اساس ښه کېښودل شي نو 210 خصوصا په دغه حالاتو کې دومره ډېری منډې نه دي. ان شاء الله چې افغانستان لوبډله به په ډېری اسانۍ سره وکړي شي چې دغه هدف د سکاټلند لوبډله ورته پوره کړي.
بله، موږ هم په دې هیله یو چې د افغانستان لوبډله بریالي سي. ډېر مننه ستاسو څخه محترم عاشق الله رحیمزوی صاحب.
مننه ستاسو نه شفیع جان. دا اوریدونکو د معلومات په خاطر باید وایم چې دوی کولی شي ټول معلومات زموږ په فیسبوک کې وګوري، د فیسبوک په پاڼه باندې facebook.com/voipashto ټول معلومات ان شاء الله ته هم شته، یا اوریدونکو کولی شي چې وګوري.
ستاسو کار ودان.
د عفو د نړیوال ټولنې عمومي منشي سلیل شیتی د امریکا غږ سره په خپل مرکه کې ویلي چې 2014 کال د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته شخړې او تشدد روان دی د مصیبتونو او د کړاوونو نه یو ډک کال وو. هغه وایي
As the world has been looking at what happened in 2014, it's clear that millions of civilians
لکه څنګه چې نړۍ ورته کتل چې څه په 2016 کال کې وشول، د هغې نه دا څرګنده ده چې د سوریې نه نیولې تر اوکراینا، بیا د غزې نه نیولې تر نایجیریا پورې په میلیونونو ملکي خلک په سخت او وحشیانه تشدد کې کړیدلي او هم په نړۍ کې د بشر د حقوقو نه زیاتې سرغړونې شوې دي. د عفو نړیوالې ټولنې په خپل دغه کلنی رپورټ کې ویلي چې 2014 کال په تاریخ کې داسې یو بد کال وو چې ډیر زیات خلک پکې مهاجرت ته مجبور شوي دي. دغه رپورت وایي چې یوازې په سوریه کې تقریبا 4 میلیونه خلک د جنگونو د لاسه بې ځایه او بې کوره شوي او هم په دغه کال کې په زرګونو مهاجر په مدیترانه کې مړه شوي دي. د عفو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی وایي چې د نړۍ ثروتمند ملکونه په یوازې د دې چې دغو مهاجرو ته د ژوند اسانه شرایط برابر کړي کوشش کوي چې خپلو ملکونو ته د هغوی د داخلېدلو شرایط لا پسې سخت کاندي. هغه وایي که چیرې د ثروتمندو ملکونو مشران دغو مهاجرو ته د مالی او د سیاسي سهولتونو په راوستلو کې اسانتیا رانولي نو وضع به له دې نه هم بدتره او خطرناکه شي. د عفو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی ویلي دي ستونزې هغه وخت لا پسې په دې دلیل سختې شي چې په نړۍ کې د شخړو او ستونزو په نوعیت کې په دوامداره توګه فرق راشي. هغه وایي
The rise of armed groups is one of the striking things. Our report discloses that up to 35 countries are now
دو وسلوالو ډلو را پیدا کېدل او ظهور یو وسلي مشکل دی. زمونږ په راپور کې دا څرګنده شوی چې همدا اوس د نړۍ 15 ملکونه د دغو خطرناکو وسلوالو ډلو سره په مقابلې کې راګیر شوي. دا د حکومتونو او د نړیوالو ټولنو یو اصلي او مهم کار دی چې د دغو ظلمونو او وحشتونو په مقابل کې د ملکی خلکو ساتنه او حفاظت وکړي. مګر د دې په عوض کې زموږ په نظر هر څه ډیر بد، غمجن او د شرم نه ډک وو. د عفو د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسؤل سټیف کراشا وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د ټول نه زیات هغه عنصر چې د ناکامۍ سبب شوی هغه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د 5 دایمي غړو د ویټو حق دی. هغه وایي چې پروس کال د امنیت په شورا کې 2 ځلې د ویټو د حق نه استفاده شوې ده. روسیې د هغې پریکړې مخه بنده کړه چې په هغې کې په کریمیا کې د یو ریفرنډم غوښتنه شوې وه او هم روسیې او چین هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغې کې سوریا غندل شوې وه. هغه دا هم ویلي دي چې د امنیت په شورا کې 5 دایمي غړي باید په هغو قضیو کې د ویټو د حق نه تیر شي چې د قتل عامونو او خلکو ته په دستجمعي ډول د مصیبتونو د ورکولو د پیښو په باب پکې غور کیږي. د عفو د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسؤل ښاغلی کراشا دا هم ویلي که چیرې د سوریې په باب پریکړه نوی ویټو شوی نو هغې به نړیوالې جنایي محکمې ته د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د سپارلو زمینه برابر کړې وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، په کندهار کې به نن اسمان ځای وریځ وي، په هرات کې به او جلال آباد کې به نن اسمان ځای وریځ وي، په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي، او په کندوز کې به هم نن اسمان برګ وي، په خوست کې به اسمان شین وي، او په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته رسیږي. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل شي. د دری خپرونې محترم همکاران حاضر دي. په دوی کې به تاسو ته نسرین محمود عزیزي خپله خپرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.